رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. ما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي رادیو دای او ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد وی دی هیلمند دی چې د ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ له یو پخواني چارواکي سره پر همدې مسأله په دې خپرونه کې خبرې کوو. دغه راز د هموره چې ولسمشر ترامپ وی پاکستان د میلیاردونو ډالرو په بدل کې امریکا ته هیڅ هم نه دی کړی. خوخ پراونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورو په خاطر تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره د 2015 کال د اټومي موافقې په باب خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. خاغلی غنی له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم پرون په دې اړه خبرې وکړې. تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم خبرې کړې دي. د ارګ له خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په کتنو کې ویل چې سوله یوه پروسه ده او هغې ته رسیدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان نجیب دانش پرون ویل افغان کمانډو، پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دانش دغه راز ویل چې شاوخوا 6000 ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي ده چې په دغو ولسوالیو کې به پاتې وي. د افغانستان د سولې لپاره بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د حملې د انګیزې په اړه ویل د ویزینی طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړې دي او هغه طالبان چې دا حمله کړې غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار اخیستل توجیه شي او داسې وخی چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. خاغلی خلیزاد په عین حال کې د دې احتمال یادونه هم وکړه چې اوس د خبرو وخت راغلی او ممکن طالبان غواړي چې د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره زیاتې سیمې ونیسي او مالستان او جاغوري نسبتا اسانه هدفونه وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته به لاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې وویني. ښاغلی ترامپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله دواړه هیوادونو ته ځي. له کله نه چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی افغانستان ته سفر نه دی کړی او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کېږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره به د دې هېواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په 13 اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جرمی هانټ د لویدیځو هېوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ په خپل راپور کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی خو امریکا پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره خورا مهمه ده او تر څو چې ایران دا موافقه مراتوي لندن به هم ورته ژمن پاتې وي. خو جرمی هند له ایران څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې پخلی هم وکړ چې ویلی دی تهران باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو خپل ملاتړ ختم کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په ریاض کې د عراق له ولسمشر برهم صالح سره ولیدل. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس له پاچا سلمان سره د عراق د ولسمشر د خبرو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ورپېښو ستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. مکرون چې له ډېر وخته د یوروزون د لا په استون غوښتنه کوي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د مهاجرت ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. مکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانسې مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې په داسې حال کې د جرمني او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زلمی خلیل زاد وی دی هیله من دی چې د جمهوری ریاست تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي.
I hope that the Taliban and other Afghans would use the election date as a deadline to achieve peace.
د سولې مخته خندونه څه دي او له طالبانو سره په کومو مسئلو جنجال ممکن دی؟ په دې اړه د طالبانو د واکمنۍ پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
د طالبان د اسلامي تحریک سره غټه مسله او مشکله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په حق له باندې
په همدې خپرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د غراس د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوهنیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استاذې وایي چې په افغانستان کې لستوند سره سره سولې ته خوشبین دي. زلمی خلیلزاد په یو خبري غونډه کې پرون هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. د خاغری خلیلزاد د څرګندونو جزئیات له اسمت سروان اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون یکشنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې طالبان او د افغانستان حکومت به د راتلونکي لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر سولې موافقې ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه
I know that the government of Afghanistan wants peace.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل
شي.
د همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه چې دی په استازیتوب خبرې کوي هم سوله غواړي. خلیلزاد وایي چې له ټولو خواوو سره خبرې کړي او ټول د سولې غوښتنه کوي. حتی مو وکړه چې د شاغلی خلیلزاد د څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس ډاکټر اکرم خپلواک چې تر یوې اونۍ پخوا پورې د ولسمشر غني سلاکار هم وو ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هلې ځلې له یو کال راهیسې جدي شوي وې.
مټیریال کانرا په دې خوا د سولې د واقعي سولې راتګ لپاره کافي اندازه کارونه وشول او غوښتل شرایط دني شرایط د سولې لپاره آماده شي. په ټول خواو کې هم په نړیواله ټولنه کې او هم د افغانانو په منځ کې د سیاسي حکومت او د طالبانو تاریخ په منځ کې آمادګي کاملا موجوده ده. دا حالت کوي چې ټولې هغه مطلوبه نتیجې چې زموږ په کار ده تر رسیدو و حساس وخت او سختو فیصلو او تصامیم رسیدلي یو دا سخت تصامیم او فیصلې اخر باید ونیول شي.
خلیل زاد باور لري هر څومره چې ژر سوله کیږي همره ښه ده، ځکه چې جګړه به پای ته ورسیږي. خلیل زاد د خبرو نتیجې ته محتاط خوشبیني ښکاره کړه، ویل چې د سولې په لاره کې ستونزې شته او نه غواړي چې په غیر حقیقي ډول د خلکو توقع لوړ کړي. نه غواړم چې دلته اعلان وکړم چې د کومې ځانګړې خوا په دریځ کې بدلون راغلی دی. فکر کوم ستونزې او چیلنجونه لا شته، مګر بالقوه امکانات هم شته او ټول خواو ته پکار دی چې له دې بالقوه فرصت څخه استفاده وکړي او افغانستان د سیاسي جوړجاړي لور ته بوزي. پرون یو شمیر خبری رسنیو د طالبانو د سرچینو په قول وویل چې د خلیل زاد او په قطر کې د طالبانو د استازو له خبرو وروسته سولی ته د دوی خوشبینی زیاته شوې ده. طالبانو په وروستیو کې په خپل مرکچی پلاوي کې د ګوانتانامو درې پخوانی بندي طالب مشران هم شامل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وویل چې طالبانو مرکچی پلاوی ټاکلی او حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی.
د اسمت ساروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د هیله مند دی چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې به افغان حکومت او طالبان سولې ته سره ورسیږي. پر همدې مسأله د افغانستان د سولې ادارې عالی شورا د اجرایي بورډ لغړی او د طالبانو د وخت له چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره زموږ همکار احمد تکل خبرې کړې دي.
که څه هم زه باور لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک قلباً غواړي چې سوله وکړي، د افغانستان حکومت خصوصا د افغانستان ولسمشر دې ته مستمن ده چې په افغانستان کې د سولې راشي. داسې نښې نښانې معلومیږي چې د امریکا حکومت هم دې ته تصمیم نیولی دی چې نور د جګړې په ډګر کې موږ نشو کولی چې کامیاب شو. ولې دا سیاسي حل پیدا کول دومره یو اسان خبره نه ده. دا خبرې چې طالبان غواړي چې انتخابات وځنډول شي، زه باور نه لرم چې دا یو اساسي موضوع وي. تر اوسه پورې په انتخاباتو باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف معلوم نه دی چې عام انتخابات هغوی د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې مني او که نه مني. د طالبانو د اسلامي تحریک سره به غټه مسله او مشکله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په هکله باندې وي.
او فکر کوي چې ولې اپریل میاشت د دې توافق لپاره د یو مهلت په توګه یاد شوې ده؟
تر څومره هر پورې چې زه پوهیږم دومره کیدای شي چې د ریاست جمهوری انتخابات کړه مخته کیږي، نو دلته کوم یو کاندید د پنځو کلو لپاره بیا کامیابیږي دا به د سولې پړاو ډیر لري کې، ځکه چې هغه کاندید به بیا غواړي چې د خپل دوره تکمیل کې پارشي کلاستلو باندې وي. موجوده ولسمشر ولس ته وعده ورکړی ولا چې له ټولو نه غټ اولویت زما په افغانستان کې سوله راتلل دي. ولې دغه څلور پنځه کاله پرکېږي چې سوله نه ده رامنځته شوې، نو عام ذهنیت په دې باندې روان دی چې که چېرته عام انتخابات رامخته کېږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډېر اوږدي کړي، نظر په دې باندې چې اوس ډېر نږدې معلومېږي. زه نه پوهېږم چې د څومره حده پورې د طالبانو اسلامي تحریک په عام انتخاباتو باندې تر اوسه پورې خبره کړې ده، ځکه چې تر اوسه پورې دوی یوازې په نظامي ډګر کې خبره کوي چې خارجي قواوې دې ووځي. تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په یو سیاسي نظام باندې خبره نه کړي چې د افغانستان د سیاسي نظام نوعیت او ډول بڅوي، او دغه لټولنه مشکل ترين پړاو ماته کړی کیږي.
د راتلونکي نظام څرنګوالی د طالبانو له نظره طرحه څه ده او په دې برخه کې دوی آیا کومه ترجیح لري دای مطرح کړي د امریکایي چارواکو یا د افغانستان له حکومت سره؟
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلې. فقط یو اجمالي یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو. ولې دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په دغه حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنی، سیاسي دلی او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې پلو ته داخل شي.
د موقت ادارې د جوړېدو چانس څومره دی؟ آیا ستار سیرت همغه بې پرې سیاستوال کېدای شي چې دواړه لوري توافق پی وکي؟
زه باور نه لرم تر څو چې مشخص توافقات د طالبانو د اسلامي تحریک سره د راتلونکي روغې جوړې په ارتباط باندې نه وي. دا ډول خبرې به ټولې زه د یو ګنګوسو د افواهو په مرحله کې بللی سم. تر څومره پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک مزاج او طبیعت زه پیژنم او د هغه نه استنباط کولی سم څو مسایل د هغو دپاره مطلق هغه ابتدایي مراحل دي. د طالبانو دپاره یو ادرس باید معلوم وي، د دوی دفتر باید په رسمي توګه وپیژندل شي، یو د دوی باید د تورو لیستونو نه وویستل شي، د دوی باندې چې کوم انعامونه د امریکا حکومت ایښي دي هغه انعامونه باید لرې کړي او دوی ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابره شي. حتی دوی غواړي چې د اعتماد سازي لپاره یو لړ بندیان هم باید خوشي شي. دا هغه مسایل دي چې له ټولو نه ابتدایي مراحل دي او پیشرتونه دي چې د سولې لپاره دي. تر څو چې دا مسایل نه مطرح شي زه باور نه لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک په نورو مسایلو کې پیشرفت وکړي.
دا امکان شته ستاسو په نظر مولوی صاحب چې د افغانستان له حکومت یا د افغانستان له خلکو په پټه دی د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ توافق وشي؟
تکل سم ترام ټول هغه توافقات چې په پټه باندې ترسره کیږي او د افغانستان ملت ور باندې خبر می، په افغانستان کې سیاسي جهتونه، په افغانستان کې پرتی پرګنی دغو نمائندگان او مشران ور باندې خبر نه وي، دا ډول توافقات په هیڅ ډول باندې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې رامنځته نه کی، بلکې زه ویریږم دا به یو بل بحران طرف ته لړۍ وکړي، سولې وکړي.
په افغانستان کې د سولې د رواني پروسې او د غراس د سولې د پروسې پر د زلمی خلیلزاد د سرګندونو په باب مو د سولې د اعلی شورا د اجرایی بورډ د غړي مولوی عبدالحکیم مجاهد سرګندونه واوریدې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. ویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستو پر وړاندې امریکا ته هیڅ نه دی کړی. ښاغلي ټرمپ په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تروریستانو د پناه ځایونو یادونه وکړه. د دې موضوع جزئیات د اسمت سروان په راپور کې دي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یکشنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږئ، فکر وکړئ په پاکستان کې چیرې اوسېده. فکر کوم په پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو، موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول، دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلي ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي.
د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته $300 میلیون پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگتن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډانلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو چې محکمې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ ورسپانو او خبرونو ته کتنه لري.
آنلاین خبرونې انټرنیشنل پالیسی ډایجست په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي ترمنځ پر دویمې کتنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد تیره پنجشنبه د سولې پر موضوع په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. ځینو سرچینو د ښاغلي خلیلزاد په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی هیله مند دی د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. ښاغلي خلیلزاد تیره میاشت هم افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. د لیکنې په حواله خلیلزاد چې د نومبر له 8مې د دویم وار لپاره سیمې ته په سفر وتلې تر روانې سه شنبه به په سیمه کې وي او هڅه کوي د افغانستان سولې ته د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅه په افغانستان کې د واشنگتن هغه پالیسی ترسیمه وي چې په دوامداره توګه ناکافي ګڼل سوې ده. خبرونه لیکي واشنگتن په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په هدف د جګړې د لوري بدلېدو لپاره بیلابیلې لارې چارې وازمویلې. په لیکنې کې راغلي چې د بیلابیلو منابعو د کارونې او د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره د امریکا تګلارې لا هم په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه له منځه نه دي وړي. د لیکنې لیکوال د طالبانو په تحرکاتو کې د پاکستان محوري رول ته هم اشاره کړې ده. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د دې پر ځای چې واشنگتن د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته اشاره وکړي له پاکستان څخه یې له هیلې په ډکه لهجه غوښتنه کړې چې خپل طالب پلوه پالیسی بدله کړي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستان د ټول رژیم پر ځای د پاکستان پر پوځ د تحریمونو لګول اغیزناک تمامیږي. د لیکوال استدلال دا دی چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن اورګان دی چې د پاکستان پر استخباراتي اداره یا ISI هم کنټرول لري او د طالب پلوي پالیسۍ په ګډون د پاکستان د بهرني سیاست کرښې ټاکي. بریتانوي خبرونه میل آنلاین په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو په دوام په لوګر کې د دوو محلي چارواکو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د لوګر د برکی برک سرپرست ولسوال عینالدین امین او د ملي امنیت مدیر عزیز رحمان د شنبه په ماښام په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د میل آنلاین په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې افراطي وسلوال تقریبا هر ورځ پر امنیتي چارواکو او دولتي مقاماتو حملې کوي. د لیکنې په حواله وسلوال په دغو حملو کې له سړک غاړې بمونو هم استفاده کوي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیان هم وژل کیږي. دینو ادارو په افغانستان کې د ملکیانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ویلي و چې د روان مریض کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې 1540 تنه ماشومان وژل سوي او 1142 تنه نور ماشومان ټپیان سوي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوي ټینګار کړی چې حکومت د ژر تر ژره د قندهار د وژل شوي امنی قمندان عبدالرازق د وژل کېدو په اړه څېړنې بشپړې او له ملت سره شریکې کړي. دوی وویل امنیتي ارګانونه په دې برخه کې غلي پاتې دي، حال دا چې د افغانستان خلک او په تېره د کندهار اوسېدونکي نه غواړي چې دغه پېښه له نظره ولویږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي پخوا تر دې هم حکومت خلکو ته د لسګونو مهم امنیتي او ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د څېړنو ویلي، خو د یوې توریستي پېښې په اړه ملت ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی پر حکومت او په تېره پر امنیتي او کشفي ارګانونو غږ کوي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان عبدالرازق د ترور په اړه دی د خپلو څېړنو نتیجې له دوی سره شریکې کړې. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت او امنیتي ارګانونو ورسره د عبدالرازق د وژل کېدو وروسته ژمنې کړي چې په دوو اونیو کې به د دغه پېښې څرنګوالی پیدا او پر وړاندې به یې جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له څرګندونو وروسته وویل حکومت او امنیتي ارګانونه باید د کندهار د ترور شوي امنیت قمندان د پېښې په اړه له بې پروایۍ ډډه وکړي.
جنرال صاحب شهید رازی خان شهادت پرابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه ده، حتما به ان شاء الله دا مشترک پیگیری کوو. در روان هفته کې باید امنیتی سکتور مسولین سره د ټول مسولین او مشرانو کې تشریف راو.
د مشرانو جرګې غړو ویل کله چې دغه جرګې یو سیډونکې پلاوی کندهار ولایت ته تللی و امنیتي بنسټونو ورته ډاډ ورکړی و چې پېښه به په لږو ورځو کې وسیړي، خو د دغو بنسټونو له کمزورو اقداماتو ښکاري چې دغه پېښه یې هېره کړې ده. د کندهار ولایت امنیت قمندان عبدالرازق د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم حاضر ول د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیت قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړي او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم ورته غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دغه پېښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعا رد کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو او د ملي امنیت د شورا نظر ولرو، خو د دواړو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلینو د یادې پېښې په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د امنیتي چارو پوهان وایي په وروستیو شاوخوا اوولسو کلونو کې د هېواد ډېری مهم امنیتي او ملکي کسان د وسلوالو مخالفینو او یا د ناپېژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي، او سره له دې چې امنیتي او کشفي ارګانونو یې د عاملینو د مندلو او جزا ورکولو هوډ کړی، خو تر اوسه د یوې تروریستي پېښې عاملین هم نه دي نیول شوي. د دغو پوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادي راډیو ته وویل
بدون شکه چې په اوولسو کلو کې کومې قضایاوې چې په افغانستان کې سوي دي دوی قضیې حکومت یا دقیق نه دي څېړلې، که یې څېړلې دي د خلکو سره نه دي شریک کړي، که دوی په کار کې نه واقع سي دوی پاتې راغلي، هم دا د اخلاقي لحاظه باید د خپل ولس سره یې شریکي.
ښاغلی مجاهد وایي که حکومت د دغه پېښو په اړه خلکو ته د خپلو څېړنو معلومات ور نه کړي، خلک به ناهیلي او په حکومت او په تېره په امنیتي او کشفي ارګانونو به یې باور کم شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
تیره اونۍ د نومبر 14مه د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغیږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوتونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله یې ټپ شکی شي. د بوتونو لاندنۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزری بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپي شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې له کبله یې په منظم ډول اکسیجن د بوټ له منځ څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورک شو عزیزانو د لټون دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورد په اړه د سلام مشورې لپاره تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د برتانیې د بارانه چارو وزیر نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره به د هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. او اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکشو ځنو د لټون اونیس پروګرامونه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایت د عبدالرحیم پوپل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې کاندید حاجی فیض الله ته په کمپاین کې ډېر زحمتونه ایستلي او ډېر رای ورته پیدا کړي دي. دی وایي حاجی فیض الله ورسره وعده کړې و چې د دې کار په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي، خو عبدالرحیم پوپل وایي چې حاجی صاحب ورسره اوس مرسته نه کوي. دا ستونزه مو د حاجی فیض الله د انتخاباتي کمپاین له مسؤل سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورو رسوګي او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زه عبدالرحیم پوپل د کندهار ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
ورور زه د سرطان په مریضۍ اخته یم، ویني می علاج د درې میاشتې کېږي په کور کې پر ځای پروتم، نو بیا دې په ایزولاته ورلم ما یو څه کومه پرسته پاز اولادونه می دی وڅ ډوډۍ په کور کې نه لرم مال د کومک په خاطر باره ورې دی ما ته ویل ولته مشت کمپاین وکړه باره به مشت سره کومک کو استاد د مریضۍ په خاطر غواره زره ولار شولم د خپل قریبان خاله زوی اکا زمونان ماما زمونان راټول میکړی تقریبا 10 نفره کې ما دا ټول تخپل خبره وکړه مال ورور دا از ما مشکل زنه جوړم دا غاجه پیزلاته برای ورکو دا راځه از ما سره کومک کړئ، د از ما مریضي به خدای راشه کې برای جیش د نه تذکره اشتهګر والا ما تراوړي هغه چې بهاره بیا ما ته مال ته دی سره ونیوي دا د پیزلات منشان سره وګول ارض په هر محل کې اشتهګر لګولې دي په هغه محل کې راي وڅول کېږي ما به د خپل نفر راسته ول ار محل ته دا د پیزلام نظر ته به مې زنګ والی مال دا پلانکی پلانکی زما لپاره دي دارل پیاستی ملت نفر هغه دی نظر یت لس نفر می ورواسته ول وری می رای ورته د لې په کندهار په ټول سایتو کې می نفر ورواسته تقریبا چې دا دې جیش نفر ترسیزه ما خپل رای نه اجسا په ځاته استعمال کړ نو اوس د پرون ورلم پرون زه ګیس تلنه پرېښولم ولې دی کامیاب سو بلز مش په کیسه کې لنه دی زه مریض ولا کډ میاش لا ژوند يم
یو خبره بله ته چې وایې دومره سخت مریض نو دا کمپاین خو ډیر منډه تر غواړي کوشش غواړي تا دا کوششونه کولای شو په دې مریض ځان
ما په ټلیفون کې خپل اقربا را غوښتل په ټلیفون کې مې ټول کار ورته کوي خپل قربان راغړای چې ورکول هغه ته مې زنګونه وال پای صبر کړی ما به هغه نظر ته زنګ والی چې دا پلانکۍ درل دا غزما نه فرض د عبدالرحیم نه فرض اجي فیضلا ته رایه ورکوي اجي فیضلا عبدالله ته دغه نه فرض د عبدالرحیم د کمپاین ول سید
دا کمپاین چې تا وکړو تا سره څومره وعده کړې و چې څه شی بدر کوي څومره پیسې بدر کوي
ما سره دا چې وعده کړې ول ستا د مریضۍ د تداوی پیسې ټول درکوم بل د ستا د مریضۍ غم خورم
تا به بیرته مراجعه کړې وای ورته کنه
پرون کشنیان میرا سره و سره میرا سره و و پلاش پرش پلاور لو د دې ځای ته کور ته دفتر ته دې په ګاډۍ کې ور وستلم منګر هیڅ از مګرام نه دی خوړلی بل هم ستر سره د رادیو ازاج سره می تماس ونیو مال د پاره د خلای د از مز زغوا وی زنا جوړم په سرطان اختم ویني می لج مرم ولا ک پر وته دودی قدرت لرم اولاد د لوږه را باندې جاری دا غز مز یو غم وخفي
دا کته کمیسیون انتخابات ته ورشه په کندهار کې کمیسیون شکایت انتخاباتي ال تشتا دا شکایت نه کوي ال تا
ما کمیسیون انتخابات هم زنګ والی دی اغه را تویل ول عجی صاحب ته ورته عجی صاحب ته چوار سم عجی صاحب خپل نه سم لیدلې امون شان راوځي اغه ما پر خبره غوړ نه نیسی بالا می در سر چری وای ولار صاحب پلانکې ځای ته اغه کوټه ورته ال تا اغه ته چوار سم اغه وای ال تا ورته ال تا ورته بل دفتر ته بل کوټه خو هیڅ غم نه خوري ما دغه بهتره وګڼل چې د ازادي راډیو زما زغ واوري سب څه کې د پاره د خدای د غزما आवाज واوري
دغه عجیب فیض الله چې کاندید او ته چې اوس کامیاب شوه د سره تا د نږدې نه لیدل کله
ورل ما د ورور او د فامیل د ټول سر می ولیدل
خو فامیل ته بیا مورشه کنه غرور ته ورشه د کورنۍ غړي کسوګي اغه ته ورشه د شکایت اغه ته وای کنه
پدغه وپلا ورلو هغه ورور او هغه دوستان هیڅ مرسته کې نه ولیدي کامیاب شول بل از موږ د مرزي په کیسه کې لانه چې کمرو کرږي او بل مغم نه خوري
خاسته مشکل به عجی فیض الله سره به مترکو
د ازادي رادیو بس د وطن مل ټول د وطن ترقی کارونه تاسو کې جهلام کامیاب لره
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو ولسی جرګې ته د کاندید حاجی فیض الله د کمپاین له مسؤل خاغلی عبدالسمی سره شریک کړه. جناب عبدالسمی، د عبدالرحیم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې ما د حاجی صاحب فیض الله په کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلي او ډیر کار مې ورته کړی او حاجی صاحب ما سره وعده کړی و چې کله کمپاین خلاص شو زه به تا سره مرسته وکړم. دی وایي چې اوس تقریبا یو هفته کېږي چې زم راځم، حتی ما څوک نه ور پرېږدي چې حاجی صاحب وګورم، او د منشي صاحب د طریقه ما ورسره رابطه کړې لیکن هیڅ مرسته تر اوسه ما سره نه ده شوې. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
ما خپل دغه کس سره خبرې کړې دي په داسې وخت کې چې د کندهار د کمپاینونو مسله خورا ګرمه وه. بیا وروسته یو دم داسې یوه پېښه کېږي چې ټول کندهار غمجنوي، ټول کندهار له سیاسي نګاه، له امنیتي نګاه، د اقتصادي نګاه ته متاثره کوي. په دغسې حالاتو شرایطو کې چې کندهار یوه نظامي بسونه کړي او یو څوک راځي د پرله پسې شل زنګ وی چې د کمپاین هغه تودیه مراحل د کمیسیون سره ستا جروباسي شکایتونه ګنج فیر نور مسایل یو څوک تر راځي د توای ځلته ولاړ مغوړم تاسو سره ووینم. په دغه سیو حالت کې تاسو خپل داسې حالت درکولای سي او دقیقا نه درکولای سي. دغه کسر مخ کې درځي چې اوس مرستو سره وکړو. دغه سره تاسو ټلیفون کولای سي، شمیره در سره ستاسو د دې مخ کې هم موږ مرستو سره کړیو. کور تر غلی دی اجسه بیل دی چې خپوري کې چاته وای دا سړی زموږ په مرسته یواري په اصطلاح تداوی بولي مرسته بولي هر څه چې دی کولای سي. بل دلته د کمپاین داسې وبنه غوړه کړی د چې په کندهار کې بیا خصوصا په افغانستان کې چې هر لاس کس سره یو ځای کېږي که ووایم چې یو ډول بزنس دی هر لاس کس سره یو ځای کېږي چې ما تا ته رایې درکړلې څو رایې دې راکړې شل رایې مې درکړې په هغه ځای کښې موږ په هغه اصلي فارم کښې کتلي دوې هم نه یو څوک را رئیسه ویلي چې ما زر رایې تاسو هلته درکړلې په داسې حال کښې چې هلته لس رایې هم نه دا یو بزنس ګرځېدلی که تاسو د هغه سړي څه پوښتنه وکړئ زما ورور دی دوی به د افغانستان غربت او بدې ورځې په سر اخېستې په دغسې یوه حالت کښې موږ نس کولی چې هم فیصله ستونزې هم مشکلات وي هم د کندهار حالت ډېر بد وي او موږ هر کس ټلیفون باندې را ووځو تاسو تېر یاست نو دا شکایت ته دی یا د حق دی د کړي دي اما د دغه سړي سره شخصا موږ مرسته کړې ده یادول یې هم نه بولو دا ځان په مریض تېر کړی چې مریض دی تېره ورځې هم په داسې وخت کښې زنګ راولئ چې موږ د شکایتونو په کمیسیون کښې په خپلو فورمو ترجولو باندې ثبتو څوک پرېښولو نه پرېښول په دې مسله باندې بېخي حاجي صاحب خبر نه دي خو د دغه سړي سره حاجي صاحب مرسته کړې ده مخکې درجې چې کاندید شي نو د دغه ورځ څخه زه مننه کوم چې غږ یې در تاسو ته رسولی دی خو په کندهار کښې دغسې مسایل لکه ده چې تاسو سره رسولي دي یو ډول بزنس ګرځېدلی دی قومي مشر ملک و مدني فعال و ګڼ شمېر نور مسایل هغه څه دي چې خلک دلته بېخي بزنس پر کوي تاسو وګورئ دلته دوه لکه پېنځه اویا زره دوه لکه درې وي زره رایې په کندهار کښې لوېدلې ده اما در پېنځو در نیم فیصد ډېره باطله او سپینه ده د ده څخه تاسو پوښتنه وکړئ مخکې درجې چې زموږ حاجي صاحب یوزده ابدالي بېخي کاندید ونه د دوی سره مرسته سوې ده بې له دې چې وی پېژني بې له دې چې د ده په اړه پلټنه وکړي د دهغه ادرسه د ده سره مرسته سوې ده ما دا د ده حق دی زه بیا مرسته ورسره کوم موږ بیا کومک ورسره کوو زما وطنوال دی زما د وطن بچی دی زه به د دوی مرستې ته درېږم
دغه سړی ځان ډېر بېچاره او غریب احساسوي که بیا هم تاسو سره ملاقات وشي نو د مرستې ژمنه ورسره کوئ چې یو څه دغه مشکلات پرې رفع شي
یوازې د دوی سره نه بلکې د هر افغان سره د هر کنداري سره چې د دې وطن زوی وي بېچاره وي زموږ څومره وس وي دا کښې موږ ته رایې را کړې کې نه یې را کړې کې رایې کار کړې کې نه یې را کړې موږ به یې چوپړ کوو موږ به یې په توره شپه په خدمت کښې یاست
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار له ولایت عبدالرحیم پوپل ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندید حاجي فیض الله په انتخاباتي کمپاین کې ډېر زحمتونه ایستلي وو حاجي صاحب ورسره وعده کړې وه چې د دې زحمتونو په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي خو د عبدالرحیم پوپل په خبره اوس چې د حاجي صاحب کار وشو ده سره مرسته لاسه چې حتی ملاقات هم ورسره نه کوي او د حاجی فیض الله د کمپاین مسؤول ښاغلي عبدالسمی ژمنه وکړه چې د خپلې وسې پورې به ورسره مرسته وکړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غواړم یو اوریدونکو پیغام راستولی چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا درې کلن ماشوم موندلی دی نشانه یې راته وایي په ګډه به یې سره واورو
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه پس له سلامه یو کوچنی هلک چې د لی ویالې د نیمې حوزې په ساحه کې موږ پیدا کړی دی چې نوم یې عزتالله شي تقریبا د دوه نیم درو کالو به یې د هر چا چې دی په دغه شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي 0 9 3 10 8 10 سپر و ساو در ساو لاس ات ساو لاس دا هر چا چې دی په دا سره راځي زنګ وي خپل شنه یې تر لاس شو سلام
سلام علیکم زیس مطلب چې من څه خبرې کومه په د خان صحیح سنامه دی د پلان نه محمد سید دی د بلور نه محمد انور دی د بل نه ورور نه ول سید دی د کناز دی د ولسوالی دغه چوکی دی د کلی گچک غلی دی ان شاء الله دا کلی دی ته کولای شي چې ما سره دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وڅاوه وڅاوه یو څنګه شپاسو اتاکیا په پاکستاني نمبر دی چې پر درې سوه څلور درې دېرش اتاکیا اتاکیا سلام
الو السلام علیکم زبر شیر احمد ده کندهار ولایت څخه خبره کوم زه د دلاور خان زیم ما سلامونه جی په دلاور خان باندې وایسي چې زه په افغانستان کې اوسېږم ما بلار دلاور نه مېږې هغه دې زما سلام ورسېږي زه جوړ راغلم
بلی از سلام علیکم زه دولت ملي د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم کرزی دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړه وې چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی وم په هغه وخت کې کډو بار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک چې زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زما پاک څوک معلومات لري ما ته چې په دار شنه زنګ ووي چې زه تلیفون شمیره به ورته وایم زما تلیفون شمیره ده صفر و یو یو صفر شپږ
په مخه دې شه محترمه دوسته اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي
سلام علیکم دوسته نو لای نو ورو ده نه غواړم ولې د کامل ولسوالۍ نه خبرې کوم او زبا یو پلان تقریبا اون مخکلا کیږي چې دا غره کښې دې چې ځان نیم دې او تقریبا ختمې دې په هغه کال باندې او کا کاته په دې معلومات دي تو ماته دې دې ښه راغله وې چې په اوسو شپه دې یو څه نوې اوسو شپه تاسو سلام
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه زما یو کوڅه کې د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشتې راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه ووي صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د شمېرې تکرار صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا
هلو السلام علیکم عبدالرزاق د هلمند ولایت د بنډې کجکي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم دا د سلامه زما یو قریب دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمدي صاحب دی که چا ته زده په هکله معلومات یې را دوه کلو کېږي چې ورځ کې په دغه لمبار دي ما ته زنګ ووهي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه زه میرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسېدونکی داسې په نامه دی عمران زما یو ورور چې اته کاله تقریبا کېږي چې له کوره څخه نظاره کده که څوک په دې هکله معلومات لري نن یې عمران ده سن دی پنځه ویشت کاله تقریبا یي که چا سره معلومات وي نو په دې هکله دې معلومات یا زنګ را سره ووایي صفر صفر نهه اویا څلور سوه اووه اویا درویشت اته پنځوس سلام
السلام علیکم زه محمد لادی من ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما پلار چې نوم یې عبدالرحمن دی د سیلې په ژوند کې د سیلې په جنګ کې ورک شوی دی نه د مرګ پدسته او نه د ژوند نو که تاسو چا ته معلومات شي نو زما شماره د ماته دي معلومات راکړي صفر اووه اووه یو نه پنځه دوه دوه اته شماره یو ځل بیا وایم صفر و څلور و یو نه پنځه دوه دوه اته وسلام
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت
ما یو رو وګړه په ترکیه کې دوه کال باندې اوسې سولې کچاته معلوماتي په دې لمر دې اړیکه ونی سپراتاریا 55 7 9000. والسلام.
السلام علیکم. زه نور علی په هلمند ولایت لشکرګات خبرې کوم. ما پلار جعفر نیمیږي تقریبا د 10 کال کېږي چې بیا راکه سوید نو د دې په الکه څوک یو د په هغه باندې یو درک نو په دغه ټلیفون شماره دی ما ته زنګ وی 0 3 4 3 3 6 2 9. یو ځل بیا 0 3 4 3 3 6 2 9. تقریبا 15 کال کېږي چې بیا راکه سوید له کور څخه ثابت تکلیف لارو که هر څه دته درک لارو دته راکې نام ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زغفر رحمان د خوست ولایت د تنای ولسوالینه خبره کما د درې کلا کیږي چې میګنایو د بادشاہګل په نوم یو نپر ورک شوای دی اسادی سیستمي خراب دی دا زودای رادیو ته وسړی زنګ والای و چې مطلب دوا کلا کیږي چې میګا سپي وغره کې وسړای و دوا کلا کې می تر کړای دی یم پیدو کړای دی ان په دا اړه کوم ته معلومات ورو کې دا مې تلیفون شنه را دو 0 0 0 0 5 3 2 دا مې تلیپینش می رادو کچیره که دا سرای دیتا پودا سرغلای و میگتا دا زیو خیلی تلیپین در تاوکو میگ با معلومات نو خلی. سلامون. السلام علیکم.
السلام علیکم. زاد در اجبک دیل من دولیت بنی کجی که دولو سوالی از خر جنه روش دکتلو از خر تشت زحمت در کم ما ارواف شده پنانو دا محمدی سا چی دوا کل چیزی چی ورک دی چاعت سا در پا
ہلو السلام علیکم. میں محمد حسن خالی مشہور احمد شاہ عثمان نمبر کہ ہر سو فارم لری پدارتھ آیا
السلام علیکم ورورا. یما یو ورور 15 کال کیږي چې ورک دا تور نمیږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه دا راکسه وای دا 15 کال کیږي چې ورک دا تور نمیږي. ز زمرای نیمه کومار یو ورور اکبر نمیږي یو ورور شاپور نمیږي یو ورور رستم نمیږي دغه شمیره کوي چاته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده اسنی نوم ده د ما زوی ده دا 8 کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده ورک ده که ار چاته معلومی نو دای دی میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالی دا او دغه دی مون شماره دا دا دی مون شماره دا په دغه شماره دی مون ته زنګ وی او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمی اولاد د فرا ولایت د بالا بلد د ولسوالی سنیاری کنی وجنه. ما یو ورو دی د رفی اولا په نامه دا دوه کاله کې سیناتره کړی معلومات دی په دغه حق لدی زمو سره اړیکه په دغه شناری زمو سره اړیکه ونیسي 0 0 0 2 0 2 2 1 4. والسلام.
مله السلام علیکم. زاد الله زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کوم. زما یو انډیوال دی الوزین نیزه دا دغو سیدون که دا دا کلاب سر دا سینک و سیدون که دا دا تنگت مستیز و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لما علماتی لما لدی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دوا دریک سپر شپر سلور دریک نخت مصف.
سلام علیکم. زه روز محمد در غندای دو نسالی رسا خبر کرم از نوی دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی دو پنجوائی دو نسالی دی در از محمد و راوه دی تا هر ور په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده دا په شماره د مسته اطلاع راکړي خپله شرنجي در کوه کېږي.
بله سلام علیکم، زه ښایسته خان یم، کندهار ولایت انجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کړم. ما کا د یو شانهګار نومې خدای وا سر دی ګل دا سر ونیاستي چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکه د چار څوک په جه معلومات لري ما ته د بدار لمبار زنګ وایي صفر اویا اووه ویشت نوې اوه سوه او یو شپېته ډېره مننه ازادي راډیو سلام.
السلام علیکم، زه مرتضی خان د غزنی ولایت د زیرو سره خان عالی کر سره چې یو پیاله ده. ما یو ورور د چنې د سی د ګیار له سو په لوري د پلان مې عبد الرحمن دی، د بن مې احمد لاوی د جنې مې شمت له کور څخه نه لره کړي. نو چې هر چا ته فعال باندې معلومات ته د شمیرې د راځي جنگوري صفر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویول شمیرې یو ورځ دی لوم صفر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویول دیش مری در ته جنگ وی خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم، کرشه ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیح سره. زما یو ماما دی چې د شپان اسکاله کیږي چې نادر کسوی دی، شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان، دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار شروع نومی عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور دوه سوه څلوېښت اته سوه اتیا. یو ځل بیا شمیره وایم صفر اووه سوه څلور دوه سوه څلوېښت اته سوه اتیا.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اوروزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده، نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بند ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اوروزګان ولایت کې، نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوا و نه اته سلور. د ریبا شماره ده صفر و و شپات نه پنځه پنځه اته اته دوا.
السلام علیکم، معلم رحمت الله دې موږ ته موجود سوي سم اړیکه نیو لري. ما ښه ښه کار کوي چې روغ نیمه امیر محمد دی
السلام علیکم، زر زمامه در غنداو څخه خبره کوم. زه به دو فرکتی د محمد فنامه دی اصادی تکلیف لري اصلی د پنجوائی دو الاسوالی دی د کشمیز تلغور دی د لیچ الغور دی د رزنامه دراره دی د غزمون شماره دی سپر و سوا نجس دیجر پنجلس دا غزمون شماره دی کارد دی سر کدی دی مرمات و داری دا غزمون شماره دی مست مرمات را کی سیرنی ورکوکی دی.
السلام علیکم، نوم بلال د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا د سردار والی په نوم دی، د پلانومي قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که هر چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وښي: 0 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اور السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا لایلی په نامه دی د شمپیر ورور سورک دی. یو بل په هر مور سره دی هغه د پیولا په نامه دی. دا د دوه پر د شمن دی د مرجو خو ته کار دی یو سره د رک معلومات لري د شمیره دی ما ته څنګه وي 0 4 4 9 9 15 2 8.
السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام محترم وروره. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي. تر بل اونۍ او بل پروګرام پرې مو پر خلاص سپارم. الله مو ملسه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio